په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. کابل پریس کلب وایي په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو شکایت لیک استولی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان په دې خاطر چې ولې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي او بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ګردیز کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو یو شمېر نجونو وروسته له هغې مظاهرې وکړې چې پر مخې څو ورځې مخکې پرانیستل شوي ښوونځي د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیرته بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تېر یو کال کې په افغانستان کې په ملي سطح د پولیو زد واکسین واو یو فرعي کمپاینونه عملي شوي. د دې سازمان په خبره په دغو کمپاینونو کې دومره ډېر ماشومان واکسین شوي چې په تېرو څلورو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو ختمېدل به له نړۍ څخه د پولیو د لمن د ټولولو په هدف کې مرسته وکړي. ایران وایي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له څارونکو سره همکارۍ ته تیار دی. ایران د اټومي انرژۍ له څارونکو څخه په عین حال کې غوښتي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په موضوع کې د اسرائیل فشارونو ته غاړه کینږدي. د ایران د بندنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی دا خبره نن دوشنبې د اټومي انرژۍ د نن ورځې تر مهمې ناستې مخکې وکړه. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله عمان ته ورسېده. ټاکل شوی چې د افغان لوبډله د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سر لوبو کې ګډون وکړي. دا سیالۍ د سپتمبر د 14 تر 13 پورې د مسقط په سلطان قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله به د تایلند، فنلند او بخی فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخامخ شي. د افغان ځوانانو لومړۍ مسابقه به د چهارشنبې په ورځ له تایلند سره وي. او سریلانکا د پاکستان په ماتولو سره د آسیا جام د کرکټ سیالیو اتلولي وګټله. د آسیا جام پای لوبه پرون په دوبۍ کې وشوه. سریلانکا په شلو اوورونو کې 120 منډې کړې وې. پاکستانی لوبډلې هم په 140 منډو باندې وسوځېده او هدف ته ونه رسېده. سریلانکا په آسیایي جام کې دا وار له شپږو لوبو یوازې یوه پر افغانستان بایللې وه. پاتې نورې ټولې ګټلې وې. او وړاندې په خبرونه کې کابل پریس کلب په پکتیا کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د طالبانو د چارواکو د ناسم چلند په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته شکایت لیک استولی دی.
دوی پر ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي.
په ګردیز کې یو شمېر خبریالان طالبان ورسره له هغې نیولي وو چې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو چې محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بېرته پر مخ وتړل شول د مظاهرې په اړه مطالب چمتو کړي وو. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې ټولنیز حساسیتونه د نجونو د زده کړې په وړاندې لوی خنډ دی. دا موضوع مو د پوهنې د چارو له یوه شنونکي سره څېړلې.
وس دې هر افغان چې د افغانستان په هر ځای کې ژوند کوي مکتب او ښوونځي ته تګ د دې اساسي غوښتنه ده او پکتیاوالو دا ثابته کړه.
یو شمېر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر پر هغو وروستیو څرګندونو هم انتقاد کوي چې ویلي که چیرې ښوونکي په اوسنیو شرایطو کې کار نشي کولی نو دندې دې پرېږدي.
دا د وزارت مقام د پاره شایسته نه ده چې وایي معلمي چې خوښ نه دي خپل دندې پرېږدي موږ تحصیل کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمي وکړو.
دا به هم واوري چې په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله په خپلو کم عمر ماشومانو درانه یا شاقه کارونه کوي.
ساري خښتې او ماشینی مکتب ته ځم غواړم چې انجینر شم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
کابل پریس کلب وای په پکتیا کې له افغان خبریالانو سره د شوې تاوتریخوالي او په ټوله کې د خبریالانو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو بشري څانګې او د رسنیو نړیوالو ملاتړو بنسټونو ته یو لیک استولی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د شنبې په ورځ د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب یو شمېر خبریالان بندیان کړي او ورسره ناوړه چلند کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې انکاري ساحه تنګیږي. نور په دې رپورت کې.
کابل پریس کلب وایي د طالبانو د استخباراتو ریاست د پکتیا پریس کلب څو خبریالان بندیان کړي. د هغوی شخصي ټلیفونونه او د خبریالۍ وسایل ترې اخیستي او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. د کابل پریس کلب له لوري په خبرسوي خبرپاڼه کې چې د دوی د رسنیزو ګروپونو له لارې پرون ناوخته خبرسوي راغلي چې د شنبې په ورځ په ګردیز کې میشت خبریالان په داسې حال کې بندیان سوي چې دوی په دې ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او نه پرانیستلو په تړاو خبري مواد له خپلو رسنیو سره شریکول. په پکتیا کې د شنبې په ورځ د ښوونځیو ځینو زده کوونکو د یو لاریون په لړ کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږمو ټولګیو پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیستل سي. د کابل پریس کلب په اعلامیه کې په ګردیز کې د تولو نیوز، پژواک، سلام وطندار او آریانا نیوز محلي خبریالانو له قوله راغلي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې ورته ویلي و چې ستاسې په وړاندې امنیتي ګواښ دی، باید له دوی سره لاړ سي. دوی غوښتنه کړې چې د طالبانو د استخباراتو د دغه سپک او توهینوونکي چلند پوښتنې دي وسي او دوی ته دې د امنیتي ګواښ په اړه بشپړ وضاحت ورکړل سي. د کابل پریس کلب یو غړي محمد ګران ازادي راډیو ته ویل چې په تیره یوه میاشت کې دوی نونس داسې قضیې ثبت کړي چې د طالبانو لخوا خبریالان وهل سوي، توهین سوي او بندیان سوي دي.
هغه موضوعات چې اوس افغان خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي، په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې همدا ډول نړیوالو رسنیزو بنسټونو د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار سازمان ته دغه لیک ولیږو ترڅو په افغانستان کې د خبریالانو د شته وضعیت په اړه باندې د هغوی پام راوړو.
شغلی ګران وی په دې لیک کې دا غوښتنه هم سوي تر هغه چې طالبانو د افغان خبریالانو په وړاندې خوندي کاری چاپیریال نیوی رامنځته کړي، نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو ځینې بندیزونه ولګوي. په همدې حال کې ځینې خبریالان وایي چې په افغانستان کې په وړاندې کاری محدودیتونه او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتیږي. خاطره نوري په کابل کې له یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي.
دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ خلاف دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغوی حقایق بیان کړي. په افغانستان کې د خبریالانو کوم وضعیت چې دی هغه ډیر زیات خراب دی. خبریالان نشي کولای چې په راحت په بهر کې وګرځيږي.
یو بل افغان خبریال هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله نوم په دې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل
خبریالان محدود سوي دي، تر ډیره رسنۍ سانسور دي او په ډیری ولایتونو کې موږ او تاسو د شهیدانی چې ډیر رسنۍ بند سوي دي، رسنۍ سانسور دي، خبریالان ټارګټ کیږي. موږ تاسو په ورستي کې ول د خپل همکاران چې دوی ونی ولسول زندانی سول شکنجه شول او ورسته لډیرو حالو زلو ځینې اخلاص او ځینې وس هم په بند کې دي.
دبد اصل کې د چی پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ ل پایل راهي سي. د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. هڅه مو وکړه چې د کابل پریس کلب د تازه اعلامیې او افغان خبریالانو د ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې په وار وار افغان خبریالانو ته د خوندي کاري چاپیریال د رامنځته کولو ژمنې کړې دي. د یادونې ده چې د جولای پر شلمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند 103 پیښې ثبت سوي دي. معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبري پیښو پوښښ ته نه پرېښول او پر ښځینه خبریالانو ګڼ بندیزونه نور هغه موارد دي چې اوس مهال ورسره افغان خبریالان په افغانستان کې مخامخ دي.
و امردل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمېر خبریالان طالبانو وروسته له هغې نیولي او له هغو سره یې ناوړه چلند کړی و چې په ګردیز کې د یو شمېر نجونو چې څو محدود ښوونځي له څو ورځو پرانیستلو وروسته بیرته پر مخ وتړل شول د مظاهرو په اړه مطالب چمتو کړي وو. د بلې خوا د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی. نوموړي دا خبره پرون یکشنبې په روزګان کې د یوې غونډې په مهال وروسته له هغې وکړه چې لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د پکتیا په مرکز ګردیز او د دې ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یو شمېر منځني ښوونځي او لیسې له څو ورځو پرانیستلو وروسته بیرته بند شول. په دې اړه مې د ښوونې د چارو له شنونکي او په تېر حکومت کې د پوهنې له مرستیال وزیر محمد صدیق پتمن سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا هم په افغاني ټولنه کې د نجونو د زده کړې په وړاندې حساسیتونه شته؟
د افغانستان د پوهنې بهیر تک وګورو هغه ټول د پړاونه وهلې دي. یعنی موږ د دغو حساسیتونو په اوج کې یو پیړۍ وړاندې د افغانستان معرف شروع شو او دا معرف خارونو نه او بیا د کلو په لور باندې خپل مسیر یعنی تکاملي مسیر د خلکو د کلتوري او فرهنګي شرایطو سره سم و پایمایه او د خلکو د آگاهۍ سطح دې ته ورسېدله چې هغوی اوس په ټول افغانستان کې پرته له توپیر نه چې هلکان دي که نجونې دي د هغوی ښوونځیو ته تلل غواړي او د هغوی دپاره درس او تعلیم د لومړي ټولګي نه تر شپاړسم ټولګي پورې چې د افغانستان په ټولو تیرو قوانینو کې تسجیل شوی و دا د خلکو د غوښتنې پر اساس و او د ټولنې د ضرورتونو پر اساس باندې و او په اوسنۍ نړۍ کې چې موږ ژوند کوو په ملي او بین المللي کچه باندې د یو سیل هیواد د جوړېدو او په جامعه کې د ښځو او د هلکانو د سالمې ونډې اخیستلو په خاطر د افغانستان تیرو نظامونو دا پروژه پر مخ بولې ده او خپل هغه تکاملي پړاوونه یې طی کړي دي. د بېلګې په ډول که تاسو سل کاله وړاندې یا پنځلس سیزې وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې په پکتیا کې ښوونځی خلاصوه د نجونو ممکن د یو مشکل سره به مخامخ کېدلې. دا خبره هغه وخت پورې اړه لري. او ما تاسو تیره ورځ یا تیره اونۍ ولیدل چې په پکتیا کې خلک د مدیرانو د مکتب سره جرګه کیږي، جرګه کوي او د نجونو پلرونه او معلمین او مدیر د مکاتب طبي خبره ده چې د لوړو مقامات سره به تفاهم کړی ولې دوی هغه جنجالونه چې لري په خپلو کې توافق ته نه رسېدلي. ښوونځي شروع کیږي او د ښوونځي شروع کېدل د دې معنی لري چې دا هلته کلتوري او فرهنګي او عنعنوي موانع نشته، د منځه تللي دي او د خلکو د آگاهۍ سطحه په کامل ډول لوړه شوې ده. خصوصا که مهاجرت منفي تاثیرات په افغاني ټولنه باندې ولرل، ځینې خراب دودونه د ګاونډیو هېوادونو افغانستان ته راوړل، ولی د افغانستان د خلکو سیلی د تعلیم په باره کې را ژوندۍ کړه او اوس دوی خپل لوڼې او هلکان مکتب ته په سیالۍ لیږي.
بله، ولی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر چې کله دا خبره کوي وای په ټولنه کې ځینې حساسیتونه شته چې دغه خان ګرځي کې را شو دې خبرې ته چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې ممکن دا حساسیتونه وي، ولی په لویو ښارونو او ښاري سیمو کې ښوونځینه پرانیستل کیږي، آیا د دوی دغه دلیل د قناعت وړ دی؟
د پوهنې وزیر خسړی دی او خبره باندې پوهیږي، اما د دوی د رهبری مجبوریتونه دي چې دوی ممکن د خپل رهبری سره عیار کی، ولې د مملکت په ضرر ده. په شخصي لحاظ هم د دوی په ضرر باندې، ځکه چې تعلیم او تربیه یو ځنه منون کی پدیده ده چې ځنه منی، یعنی نن چې یو شاګرد لومړی ټولګي کې باید درس وایي، دا کال ته باید دوهم ټولګي کې وایي، یعنی د سن سال او د وخت سره تړلې پدیده ده. موږ نشو کولای چې دا د زمان نه پرته مطالعه کړو، یعنی په یو وخت کې یو وی د ډاکټر ضرورت په بل وخت کې بل، او دا ځنه جبیره کیدونکې ده.
د پوهنې د چارو شنونکو یو پتیر حکومت کې د پوهنې مرستیال وزیر محمد صدیق پتمنو چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د ورستوي څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو. منیر یو ځل بیا ټولنیز حساسیتونه په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په وړاندې یو مهم خنډ بللی دی. دا موضوع مو په تیر خبرونه کې د مخه خزو خبرونه کې هم له دوه ملمنو سره وڅېړل، بحث هم پر همدې څرخېده چې آیا په رښتیا هم په ټولنه کې ځینې حساسیتونه یا کلتوري محدودیتونه شته چې د شپږم ټولګي پورته یا د لوړو زده کړو د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې لوی خنډ دی. بحث ته مو د غراز په کندهار کې قومي مشر عطا محمد معروفي هم رابللی و، هم دا پوښتنه مو ترې وکړه چې د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره دی موافق دی.
یار موږ پر دې باندې موافق نه یو، چې کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوند معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینا خور هم دغسې حق لري، تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بهانه ده.
نو څه فکر کوي، ولې مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهره وشوې، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي؟ فضا ډارونکې ده، او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنو لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلق ویریږي بوره دا په پکتیا کې راوتلې د انجینی ډیر خوند ته دا زړه ورکي جذبه ورکله چې کله په کندهار کې راوځي په کابل کې راوځي په مزار کې راوځي په هرات کې راوځي په هر ځای کې راوځي دا ځکه دې خپل حق غوښتنه کوي او دا چې دې راوځي نو دا خلق د دا خلکو دا غوښتنه ده د پلار د ورور د دې اجازه خو دې نه راوتلی خو د پلار او د ورور او د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویني راوځي په عام بازار کې مظاهرې کوي او ځین زه غواړم مثلا کوم څه نور مکتب وایي په شوزان سیم ته په کښته سیم کې ده زه غواړم چې نور مې ډاکټر شي نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبن تعلیم وکړي
د کندهار قومي مشره تا محمد معروفي د غراز د ازادي رادیو یو شمیره اوریدونکو هم په دې اړه خپل نظرونه د واتس اپ لار سره شریک کړي چې تاسو ته په غړو وورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد واز د بدرس ولایت خبر کوم نو زموږ هله دغه د وزیر صاحب څخه چې د مکتبونو د انجونو پر مخ باندې خلاص کی نو که څه هم موږ طالبانه وخلګی نه د امارت سره خدمت کړي زحمت مو سره شلې دي خو بیا هم خلک غواړي د شهرو خلک خو چې خلک غواړي هغه ته خو د خلاصي قسم د طرف خلک بعضی مخالفت لري نو موږ دغه امارت ته پکا ده پاره وای د امارت باندې مزور خوږیږي د امارت باندې خپل زړونه ورکړي دي خپل د بدن ټوټې مو ورکړي دي نو بیا هم غواړو چې د مکتبونو خلاص شي د دنیا سره او د افغانستان د خلکو سره موږ رابطه نږدې شي السلام علیکم هله موږ دغه د ان شاء الله امید هم لرو چې اخر به ان شاء الله خلاصيږي خدای کول
السلام علیکم یونس خانم د جلال آباد څخه زما په نظر کڅوغ غواړي هونځه ته لاړ شي نو باید ورته اجازه ورکړل شي او کڅوغ نه غواړي نو لاړ دی نشي دا ظلم دی چې د یو څو تنو په خاطر د نورو حقوق تلف شي نو باید هر چا خپل خوخه ته پریښودل شي چې تعلیم کوي او کنه کوي خو زما په نظر د طالبانو دغه خبره یا هڅه یا بهانه ده د مکتبونو د بند ساتلو لپاره نو د طالبانو څخه زمونږ هیله دا ده چې د افغانانو غوښتنې ته پاملرنه وکړي ځکه چې دا د هر انسان اسلامي او انساني حق ده چې باید تعلیم وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي یو آباد او با امن افغانستان بغیر له تعلیم څخه امکان نه لري نو هیله ده چې طالبان نور دغه باندې ونه کړي او د افغانانو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاص کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
به هم په افغانستان کې د پوهنې له موضوع لري نه زو یو شمیر افغان ښوونکي د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر ورستۍ څرګندونه غیر مسؤلانه بولی نور الله منیر تیر ورځ په روزګان ولایت کې وی غونډه ته وویل هغه ښوونکي چې د خبره تعهد نه لري او په اوسنیو میاشتنیو معاشونو هم خوشاله نه دي کولی شي خپلې دندې پرېږدي یو شمیر افغان ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې د سرپرست وزیر باید په اوسنیو ناوړه شرایطو کې د دوی ملاتړ او رواني اقتصادي ستونزو د وتلو لپاره هڅې وکړي
د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر نور الله منیر روستي څرګندونی له غبرګونونو سره مخامخ شو بلی د ویلی و چې که ښوونکي د معاشونو په اوسنۍ اندازه خوشاله نه وي لاړ دي شي بل دند دی پیل کړي په بیلا بیلو ولایتونو کې د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي وای د پوهنې سرپرست وزیر باید د دغه ډول څرګندونو پر ځای پروانو ناوړه حالاتو کې د ښوونکو ملاتړ وکړي د پلازمینې کابل په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم یاد شي ازادي رادیو ته وویل
قانون او سرپرست وزارت موارد مسؤلانه نه سي
یو بل ښوونکي چې دا هم د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو می خبر شي وای د وزارت له مقام سره دغه ډول څرګندونه نشایي
معلمي باید مسؤلیت پذیر وسی اما دا د وزارت مقام د پاره شایسته نه ده چې وای معلمي چې خو خنه دي خپل دند تریږي موږ تحصیل کړی دی او دا زموږ حق دی چې معلمي وکړو
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې وی غونډې ته وویل ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وو وسیا او حقوقي چې اوسنی معاشونه ورته کم ښکاري دندې دی پریږدي
خدا سینې سی ویلای چې دا کار کم کوم ځکه دا پیسې کمی دي دا جما په کور کې نه بس کی ګور دا کای ور پیدا تا خپل رضا منلې دا او یو چا سره دی عقد کړی دا که په خوخ نه خو پرې دی یو بل کار وکړه.
نو موري په دې غونډه کې دا هم ویلي شونکو په خپل خوشه د معلمي دندې پیل کړي، د طالبانو حکومت په زور په دې دندو نه دی ګمارلې. د یو شمیر شونکو په خبره د تیر جمهوری نظام پر مهال یو لیسانس شونکو ته د میاشتې نږدې 2000 افغانۍ معاش ورکول کېده، خو د طالبانو له راتګ وروسته د دوی معاش نږدې 8000 افغانۍ ته راکښته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله کچه د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې یو په دوه لوړوالی راغلی دی. ګن شونکي وایي چې په دې پیسو د خپلې کورنۍ نفقه نشي برابرولی. دوی غوښتنه کوي چې د پوهنې وزارت دې د دغه ډول څرګندونو پر ځای روانو ستونزو ته حل لار ولټوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو له پیله چې څه د پاسه یو کال پرې تیریږي، لا هم د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي بندې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
له پنځیر څخه د ترلاسه شو راپورونو له مخې طالبانو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خپل وسلوالو مخالفینو پر ضد حمله پیل کړې. طالبانو یو وسلوالو مخالف ډله چې د ملي مقاومت جبهه نومیږي دا کوي چې په دغو حملو کې لسګونه طالبان وژل شوی دي. د دې جبهې ویندوی صبغت الله احمدی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبانو د فراج عبدری حصارک د دری او ابشار په د کوماندو سیمو په ګډون یو شمیر سیمو کې پر پوستو بریدونه کړی او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوی. خو په پنځیر کې طالبانو دی والی ویندوی ابو بکر صدیق د ملي مقاومت جبهه دی ویندوی څرګندونه ردوي او د جګړې ده هم ردوي.
بس اونچنانه که دامشه درگیری های گفته میشه و چنین چیزی نبوده بوده
ده جگرو ادعا چکیشه دستی سنشته. خو که پا یونیم زایی که کمیاقی و باغیوی بیلشه که پا هر زایی که چیوی ده اسلامی امارت زواکون ورپسی دی تعقیبویه
امارت اسلامی و دنبال از اونا هستن تعقیبشان میکنن.
خوڅو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې څو وسلوال طالبان لسپکو او درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړ ځایونه تللی دي. د سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپل نمونه له خوده لوړ ډره کړې ده. یوې بل سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ طالب ځواکونو له څو خواو په پنچیر او اندرابول سوالي کې تازه عملیات کړي دي. او وسم یو نړیواله موضوع په داسال کې چې اوکرایني ځواکونه په خارکیف کې چټک پرمختګ کوي. د روسي ولسمشر خبرداري ورکوي چې د زاپوریژیا په شاوخوا کې بریدونه ونه درول شي نو یو اټومي ناورین به رامنځته شي. نور تفصیل له اسمه څرونه ورو.
په داسال کې چې د اوکرين پوز د روسي لوري په نیول شویو سیمو کې چټک پرمختګ کوي، د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د ناورین د پیښو خبرداري ورکړ. پوتین پرون یک شنبه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ګواښ وکړ چې په زاپوریژیا کې د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوکرايني پوځیانو حمله غمیزه رامنځته کولای شي. کرملین پر خپل وی پانه لیکلی چې د روسیې ولسمشر پر دغو تاسیساتو په تیر بیا د اټومي خزلو په زیرمه د اوکرایني پوځیانو د پرلپسې حمله د دوام یادونه کړې ده. شاغلی پوتین دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې د اوکراین حکومت په ځلونو روسیا په حمله تورنه کړې او له ملګرو ملتونو سره یو ځای له دغو اټومي تاسیساتو د روسي ځواکونو د وټلو او د زاپوریژیا د ملکی کېدو غوښتنه کرده. به ورسته یوروزو که ده لویدیزو هیوادونو ده پرمختللیو وصلو پمرسته اوکراینی زواکونو په زوابی حملو که روسی پوزیان لیوش میر لاندی کریو سیمو شاتکت عریستلی دیم. د روسیې دفاع وزارت د شنبه پر استاید کړ چې پوځیان په خارکیف ولایت کې له بالا کلیا او ویزیون شارونو دونیتسک ته شاته تللی دي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوال ځواک عمومي قومندان پرون یک شنبه یوه ورځ وروسته له دې چې ځواکونو یې چټک پرمختګونه وکړل اعلان وکړ چې اوکراینی ځواکونه د خارکیف د شمال، جنوب او ختیځ لور ته پرمختګ کوي. له دې سره هم مهاله د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې که کیف لا شي وسلې ترلاسه کړي په سژني ژمي کې به لا ډېر پرمختګونه وکړي او ټولې هغه سیمې چې روسي ځواکونو نیولي بیرته ونیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله په خپلو کم عمر ماشومانو درانه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان ورسره په کارونو کې ونډه ونخلي نو له لوږې سره مخامخ کیږي.
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمر ماشومانو درانه او شاکه کارونه کوي او زیات شمیر یې له زده کړو هم بې برخې دي. لډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې خپل پلار سره د مرکز میدان شار اړوند د غره په یو لمنه کې سوځون کې مرته خښتي وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا شوونځي ته هم ځي. فیصل وای شوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د خپل راتلونکي د په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کارونه کړي.
خواړه چې ډاکټر سم انجینر سم پلاسم د دوه کاله خښتي وهم او ساري خښتي وهم ماسکینی مکتب ته ځم خواړه چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساری راس خختی و او مازیگر ماسپینی مکتب تزو شپی هم اخفل درسوم مرسوم هایو ماشومان تا دی درس زمینه جوله که درس ویل دی درندو کارون لاس وخلی.
دفع دستیال که دی چی دا بشری اکون خپلواک کمیسون وی دا محل پا افغانستان که نجدی 2 میلیون افغان ماشومان پا شاکا او سخت و کارون بوختی. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومان عمرونه د 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي لا مجبور یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی.
دا له مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وایي بعد له نیمه ورځې خښتي راسره وایي، مجبور یې، چاره نسته. کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، انده خښتو ته راوړو، انده خښتي راسره وایي یا ټولی یا نه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګورځو کې بیا ورستي ورشتونو تر ډیره د دې خواري په بوله وکړي او زرګونه خښتي بارانونو لمنځه وړيږي. محیب الله د مرکز میدان شار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکي دي او خښتي مژي.
ولا باران خو چې اوس موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه و هغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه، بدې موږ خښته همداسې په میدانو باندې هغه نه چې ورځې راغلی موږ ولا که دومره وخت نه ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېره خښته دیارې و کاسې تقریبا 1000-3000 خښته تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
و امر د چپ میدان وردک کې ډیره کورنۍ د نوړې اقتصادي وضعیت لامل په خپل کم عمر ماشومان درانه کارونه کوي. په تیر ډیری ماشومان خښتي وي او کندوز مو مخکې راپور درلود چې په کندوز کې د خښتو د بټیو کاروباریان وای چې په ورستیو کې د ډبرو سکرو د بیو د لوړوالي لامل د دوی کاروبار هم په ټپه درېدلی. د افغانستان ډیر د ډبرو سکار هم پاکستان ته ځي. د هرات ولایت د نجونو د ویلچر باسکټبال ټیم یو وار بیا د لوبو میدان ته راووت. د لوبډلې 15 لوبغاړو ته اوس هیله پیدا شوې چې سپورت کولای شي.
د هرات د ویلچر باسکټبال ټیم غړي له ډیرو هیلو سره بیرته د سپورت میدان ته راګرځېدلی دي. دوی په تیر څه باندې یو کال کې له هر راس ټیمي لوبو بې برخې وې، خو تمرینونه یې روانه میاشت په هرات ولایت کې بیا پیل کړل. د هرات د څرخ څوکۍ د باسکټبال لوبډلې اکثره لوبغاړي هغه نجونې دي چې د ګوزن د ناروغۍ له کبله فلج شوې دي. د دوی د اکثرو لپاره بل مصروفیت هم نشته. د هرات د څرخ څوکۍ باسکټبال لوبډلې ځینې لوبغاړي پر سپورت سربیره په کار هم بوختې دي، لکه زهرا محیبي. دا غواړي چې ټول نجونې د سپورت اجازه ولري. ډېرې معلول نجونې وایي چې ورزش د دوی د عضلو د پیاوړتیا لپاره ګټور دی. د دوی په باور ورزش یې له روحي نظره هم هوسا ساتي. د دغه ټیم روزونکي وایي د لوبو په محل ټول دینی حکمونه په پام کې نیسي. د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د نجونو یوه لوبډله د سپورت میدان ته راوځي او تمرین کوي. د هرات د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې 15 لوبغاړي لرلې، خو اوس یې 15 پاتې دي. د ټیم اوسنۍ لوبغاړي